The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum pade hila che yow khawraz aw khushala sar mu pel khade bi The Voice of America Diva Radio da نن جمعه د 2013 کال د اگست د میاشتې درې منیټه ده چې د 1499 لمریز کال د زمری میاشتې له 12 سره سمون خوري. دا وخت په پیښور کې د سهار شپږ او په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنجشنبې د ماښام 9 بجې دي. دا د امریکا غږ ډیوه درې ساعته سهارنۍ خپرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې زه احمد فاطلامي د خبری خپرونې په نیم ساعت کې ستاسو کوربه یم. لمړی هم سرټکی د پاکستان د تحریک انصاف مخالفو سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم د چوکۍ پر سر د عمران خان د چیلنج کولو هوټ کړی دی. مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي، متحده مجلس عمل او نورو ګوندونو ویلي چې دوی به هم د وفاقي حکومت جوړولو هڅه وکړي. که څه هم د جولای د 15مې انتخاباتو کې د عمران خان تحریک انصاف کامیابی حاصل کړه، خو د حکومت جوړولو لپاره یې په قومي اسمبلی کې څوکۍ پوره نه دي. د ټولو څوکیو شمیر او صورت حال ته په کتو سره دا به وڅېړو چې د حکومت جوړولو چانس د چا زیات او د چا کم دی. او په داس حال کې چې د یو بندي امریکایي کشیش پر سر د انقرې او واشنگټن ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي، ترکیه د امریکې په مقابل کې خپل دریځ سخت کړی او ګواښ یې کړی چې پر واشنگټن به انتقامي بندیزونه ولګوي. او سم خبرونه، د پاکستان دوو غټو سیاسي ګوندونو چې پخوا په واکه پاتې شوی دی د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې هغوی به د نورو سیاسي ګوندونو سره په یو لاس د تحریک انصاف ګوند په وړاندې ودرېږي او په قومي اسمبلی کې به د وزیر اعظم چوکۍ ته خپل امیدوار ودروي. مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارټي، متحده مجلس عمل، عوامي نېشنل پارټي او نورو وړو ګوندونو د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د آل پارټیز کانفرنس یا د ټولو ګوندونو ګډه غونډه راوبلله او فیصله یې وکړه چې دوی به په قلار نه کینی او د حکومت جوړولو هڅه به کوي. دوی په ګډه په قومي اسمبلی کې 160 څوکۍ لري. د عمران خان مخالفو ګوندونو تصمیم نیولی چې د وزیر اعظم څوکۍ ته به د مسلم لیگ نواز ګوند، د قومي اسمبلی د سپیکر څوکۍ ته به پیپلز او د ډیپټي سپیکر څوکۍ ته به متحده مجلس عمل امیدواران دروي. بل پلو د عمران خان تحریک انصاف د جولای د 15مې په انتخاباتو کې ټول ټال 116 څوکۍ وګټلې، خو په دې کې به پر 500 څوکیو له سره انتخابات کیږي. نو په دې سره تحریک انصاف د حکومت جوړولو لپاره ځانته 111 څوکۍ لري. عمران خان هڅه کوي چې د حکومت د جوړولو په خاطر نور کامیابه کاندیدان له ځانه سره یو ځای کړي څو د 118 لازمو څوکیو نمبر پوره کړي. د عمران خان مخالف ګوندونو چې یو لاس شوي دي ټول ټال 116 څوکۍ ګټلي. تحریک انصاف دوه ورځې مخکې ویلي وو چې عمران خان د مسلم لیگ قاف له مشرانو سره ګوري او ښایي د هغو سره ائتلاف جوړ کړي، خو تر اوسه یې پته نشته. مسلم لیگ قاف په قومي اسمبلی کې څلور څوکۍ ګټلې دي. سربیره پر دې د عمران خان ګوند دا کوښښ هم کوي چې آزاد کامیابه امیدواران له ځانه سره یو ځای کړي. د افغانستان او پاکستان د تجارت او صنعت ګډ چمبر د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت د پراختیا او د لا ښه کیدو په برخه کې د عمران خان د خبرو هرکلی کړی دی. د تجارت او صنعت ګډ مرکز د عمران خان د خبرو د هرکلی تر څنګ ویلي چې دوی هیله مند دي دا څرګندونې په عمل کې هم وګوري. بل پلو د افغانستان د تجارت او صنعت اتاق نگران مشر خانجان الکوزی هم امریکا غږ ډیوه ته وویل چې د انتخاباتو نه وروسته د افغانستان سره د اړیکو په باب د عمران خان خبرې ښې وي، خو افغان او پاکستاني تاجران د خپلو حکومتي مشرانو نه غواړي چې د دوو ګاونډیو ملکونو ترمنځ تجارت دی د سیاست ښکار نه کړي. د ترکیې حکومت ویلي چې د امریکې لخوا د وروستیو بندیزونو په مقابل کې به انقره هم پر امریکې انتقامي بندیزونه ولګوي. ترکیه او امریکا دواړه د ناټو شریک ملکونه دي. په دې وروستیو کې د یو امریکایي کشیش پر سر چې ترکیې هغه د جاسوسۍ په الزام بندي کړی دی، د امریکې او ترکیې ترمنځ اړیکې خړې شوې دي. امریکا د ترکیې د عدالت او د کورنیو چارو پر وزیرانو باندې بندیزونه ولګول. خود ترکیې نایب صدر فواد اوکتای په خپل ټویټر کې لیکلی چې د واشنگټن د دې کار غچ به واخلي. بل پلو د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان د ترکیه پر حکومتي چارواکو باندې د امریکا لخوا لګیدلی مالی بندیزونه بې ګټې وګڼل او وی ویل چې داسې ګواښونه به ترکیه د خپل عدلي نظام د خپلواکۍ پر سر کوم جوړ جاړي ته مجبوره نه کړي. د امریکې د امنیتي ادارو مشران د زیارت په ورځ اندېښنه وښوده چې روس او ښایي نور ملکونه کوښښ کوي چې د امریکې په راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. د امریکې د امنیتي ادارو مشران چې ډیر کم سره یو ځای لیدل کیږي پرون په وایټ هاوس کې څنګ پر څنګ سره راڅرګند شول او د روس د مداخلې په اړه د فکرمندۍ د اظهار د پاسه یې د امریکې خلکو ته دا ډاډ هم ورکړ چې دوی په انتخاباتو کې د بهرني مداخلې د مخنیوي په خاطر کلک اقدامات په نظر کې نیولې دي. د امریکې د ملي استخباراتو د ادارې مشر ډن کوټس وویل چې روس د پیغامونو د یو پراخ کمپاین له لارې هڅه کوي چې امریکا ضعیف کړي او تفرقه پکې واچي. د امریکې د بحریه قواو مشر وایي چې امریکایي ځواکونه به په فارس خلیج کې د ایران پر پوځي تمریناتو کلک نظر وساتي او د هرمز تنګی کې چې د فارس خلیج خولې کې پروت دی او ایران یې د ټولو د تړلو ګواښ کړی دی امریکایي کښتۍ د خپل رفت آمد آزادي وساتي. د امریکې د بحریه قواو د اپریشنونو مشر جنرال جان ریچاردسن د زیارت په ورځ د امریکا غږ سره په مرکه کې دا هم وویل چې د هرمز د فارس اوبو ته د تګ راتګ خورا مهمه لار ده. ریچاردسن زیاته کړه چې که چیرته ایران د هرمز لارې د تړلو هڅه وکړي نو د امریکې بحریه قوا په سیمه کې د نور ملګري دا توان لري چې د دغسې یو خطر مقابله وکړي. او روسي خبر دا چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د جنوب ختیځ ایشیا ملکونو ته د خپلې دورې په ترڅ کې ملیشیا ته رسیدلی دی. تمه ده چې ایشیایي ملکونو ته په دغه سفر کې به د امریکې د بهرنیو چارو وزیر د آزاد تجارت پر منصوبې او پر شمالي کوریا باندې د زور اچولو پر موضوعاتو تمرکز وکړي. پمپیو ایشیایي ملکونو ته ملکونه دې ته هڅوي چې د بندیزونو له لارې پر شمالي کوریا خپل فشارونه زیات کړي څو هغه هیواد د خپل جوهري وسلو له پروګرام نه لاس واخلي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس هم د خبرونو تفصیلی رپورټونه. په پاکستان کې د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلو له انتخاباتو نه دا د 9 ورځې تیرې شوې خو تر اوسه د تحریک انصاف ګوند چې په دې انتخاباتو کې کامیاب بلل شوی دی د مرکزی حکومت جوړولو لپاره په قومي اسمبلی کې لازمې 125 څوکۍ په اختیار کې نه لري. که څه هم عمران خان د نورو کامیابو امیدوارانو راخپلولو د پاره هڅې جاری ساتلی خو په مقابل کې مخالف ګوندونو هم لاس یو کړی او کوښښ کوي چې حکومت جوړ کړي. پرون د زیارت په ورځ د پی ټی آی مخالفو ګوندونو په خپل ګډ کانفرانس کې فیصله وکړله چې دوی به د وزیر اعظم د قومي اسمبلی د سپیکر او ډیپټي سپیکر څوکیو ته امیدواران ودروي. تفصیل یې د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
پاکستان کې د جولای په 15مه نیټه تر سره شوې انتخاباتو کې د درغلو په سر راپاسېدلې د هیواد یو شمیر لوی وړو سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم قومي اسمبلی د سپیکر او ډیپټي سپیکر د چوکو لپاره د خپل کاندیدانو او درولو اعلان کړی دی او ورسره په راتلونکي کې د انتخابي درغلو پر ضد پارلمان کې دننه او بهر د شدید احتجاج دړکا هم ورکړې ده. اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون د مرکزی لیډر او د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق په استوګنه کې د زیارت پر ورځ ټول ګوندیز کانفرنس تر سره شو چې مقصد د احتجاجي درغلو په سر د احتجاج لپاره شریکه تګلاره جوړول او نوې قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم سپیکر او ډیپټي سپیکر د چوکو شریک کاندیدان ودرول وو او د دغه غونډې وروسته د پیپل ګوند سره تړاو لرونکي سینیټر شری رحمان په کانفرنس کې تر سره شو پریکړو څخه میډیا سره په دې ډول خبر کړه.
ای اتحاد مسترد کرتا ہے ان جالی الیکشنز کو ان کینڈیڈیٹ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی سے سپیکر کا ڈیپٹی سپیکر کا کینڈیڈیٹ ایم ایم اے سے ہوگا وزیر اعظم کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ پاکستان مسلم لیگ سے ہوگا۔
ہغوائی د سیاسی ڈلو دا اتحاد تر سر شوی جالی انتخابات مسترد کوي او پقامی اسمبلی او د اسمبلی نه بهر پراتلون کی با د حکومت پزت شدید احتجاج کوي۔ پدے اتحاد کے شامل گندو نبا پخپل منشور پورا عمل کوی، حکامی اسمبلی کی دا سپیکر کاندید با دا پیپل گن نوی، دا ڈپٹی سپیکر کاندید با دا متحدہ مجلس عمل نوی او دا وزیر اعظم کاندید با دا مسلم لیگ نن نہ ادرے گی۔ پدغا ٹول گندیس کانفرنس کے شامل سیاسی ڈلو دراتون کی تگلار جوڑولو، دا وزیر اعظم سپیکر او ڈپٹی سپیکر دا نمونو اعلان کولو لپارا پٹول گندونو مشتمل شپارس کسی دا کمیٹی ہم جوڑا کلے شوی دا چی پراتون کی کے بعد دغا اتحاد ضابطے او طریقہ کار ہم ٹاکی او دا وزیر اعظم سپیکر او ڈپٹی سپیکر دا نمونو اعلانونا با ہم کوی۔ پدغا ٹول گندیس کانفرنس کے موجود دا عوامی نیشنل گن مخکہ مشر میا افتخار حسین پڈاگا کلا چی متحدہ اپوزیشن بنے آواز قومی اسمبلی کی دفاعی پوزیشن خپلوی بلکہ جارحانہ لار بہم اخلی
کہ ہم اپوزیشن کی حیثیت سے مقابلے میں نہیں جا رہے، ہم جیت کے دکھائیں گے اور یہ ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ انہوں نے پیسوں کے ذریعے اور دباؤ کے ذریعے لوگوں کو تو اکٹھا کیا ہے، شاید میدان لگے تو دباؤ والے یہاں پہ بھی آ سکتے ہیں۔
حغوائی منگ با قامی اسمبلی کی یوازی دا اپوزیشن پتوگا نکینو بلکہ دا وزیر اعظم دا چوکے لپارا بہم مقابلہ کوو او منگ با دغلط دا حکومت جوڑولو پا پوزیشن کی زان راولو۔ سرگند دیوی چی دا ٹول گندیس کانفرنس چی دا مسلم لیگ نن دا مشر میا شعبہ شریف پا مشرے کے ترسر شوے، دا پیپل گن متحد دا مجلس عمل، عوامی نیشنل پارٹی، قامی وطن پارٹی او دا نیشنل پارٹی بزنجو گروپ غڑو ہم گڈون کڑے دے۔ قومی اسمبلی کے دغ گندنو دغڑو شمیر یو سلسل جوڑی گی۔ ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد۔
دا دا وی او اے ڈیوا خپرونا دا۔ که موبایل فون، آی پیڈ یا کمپیوٹر در سروی نو وی او اے ڈیوا پا انٹرنیٹ هم کتلے او اوریدلے شئی۔ پتہ دا voadiwanews.com۔ ہیریے نکڑے۔
تفصیلی رپورٹوں تا ادامہ ورکو۔ دا پاکستان دا جولائی 25 میں پہ انتخابات کے دے صوبائی اسمبلی ترسنگ دا قومی اسمبلی پر ٹول ٹھال 200 بند سیالی وشوا، چپکی 114 تحریک انصاف و گٹھلی۔ خود قانون لمخی حق گوند یا ڈالا کولیشی مرکزی حکومت جوڑ کری چی لگ تر لگا دا قومی اسمبلی 118 پہ اختیار کیوی۔ اوس نو هم عمران خان او هم سیاسی مخالفین هڅه کوي چې د غشمیر څوکۍ راخپلې کړي او حکومت جوړ کړي۔ خوشمیرو ته په کتلو سره دا کار به کومې ډلې ته سخت او کومې ډلې ته آسان وي؟ نوشیروان قلندر یې په حق له دغه رپورت برابر کړی دی۔
پاکستان کې د پیپلز ګوند، مسلم لیگ، نواز شریف ډلې او متحده مجلس عمل لخوا د وزیر اعظم، سپیکر او ډیپټی سپیکر لپاره د امیدوارانو د اعلان وروسته په مرکز کې د حکومت سازۍ لپاره هلو ځلو یو نوی اڑخ اغسته دی۔ دا وخت په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نواز شریف ډلې سره 48، د پیپلز ګوند 43، د متحده مجلس عمل 12 او د عوامي نیشنل ګوند 1 غړی دی۔ دغه 4 وړه ګوندونه دا وخت د مضبوط سیاسي اتحاد په شکل کې مخې ته راغلي دي او د دوی د غړو مجموعي شمیره 140 جوړیږي۔ د تحریک انصاف ډله چې په خپل سر یې 114 د قومي اسمبلی چوکۍ ګټلې دي، خو د الیکشن کمیشن د حتمی نتیجو اعلان سره به د غشمیره 110 ته راکم شي، ځکه چې یو غړی په یو وخت د قومي اسمبلی یوه چوکۍ ساتلی شو، د تحریک انصاف د عمران خان په شمول ځنو غړو یې د یوې نه زیاتې چوکۍ ګټلې دي۔ د پاکستان مطبوعات وایي تر اوسه پورې په مرکز کې د حکومت سازی لپاره مسلم لیگ، قائد اعظم ډلې، د شیخ رشید عوامی مسلم لیگ، متحده قومی مومنٹ پاکستان، د سندھ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس او د بلوچستان جمهوری وطن ګوند د تحریک انصاف د مرستې اعلان کړی دی او دغه ګوندونو د قومی اسمبلی د غړو شمیره 14 جوړیږي۔ د دین علاوه تر اوسه تحریک انصاف داوه کوي چې د وو آزاد وغړو مرسته ورته هم حاصله شوې ده. د تحریک انصاف د یو سلو لسو غړو ترڅنګ د حمایتي ګوندونو د غړو د شمیرو سره عمران خان ته دا وخت د یو سلو یو دیرش قومي اسمبلی غړو ښکاره مرسته ترلاسه شوې ده. د قومي اسمبلی د 202 چوکو لپاره په 200 چوکو ټاکنې شوې دي او د وزیر اعظم جوړېدو لپاره به تحریک انصاف ته د ساده اکثریت حاصلولو لړکی د یو سلو شپږ دیرش غړو ضرورت وي. تحریک انصاف د عمران خان د وزیر اعظم جوړولو لپاره د مطلوبه غړو د شمیرې نه 15 نمبر لري دی او ښکاري داسې چې دغه شمیره به ښه په اسانه ترلاسه کړي. بلکې د تحریک انصاف ډلې ویان فواد چودھری خو دعوه کوي چې دوی سره د وزیر اعظم جوړېدو لپاره د مطلوبه شمیرې یو سلو شپږ دیرشونه هم د زیاتو غړو مرسته ترلاسه شوې ده. د تحریک انصاف مخالفه ګوندونه مسلم لیگ نواز شریف ډله، پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل او عوامي نېشنل ګوند هم دعوی کوي چې دوی به د وزیر اعظم جوړېدو لپاره مطلوبه شمیرې ترلاسه کړي. په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی په شپږ نوي چوکو کې 15 شپېته او پیپلز ګوند سند اسمبلی کې په یو سلو دیرش چوکو کې شپږ اویا ګټلې دي. په دغه دواړو خیبر پختونخوا او سند صوبه کې به تحریک انصاف او پیپلز ګوند په اسانه حکومتونه جوړ کړي. په بلوچستان اسمبلی کې په یو 50 چوکو کې په 500 ټاکنې شوې دي او دغلته سو میاشتې وړاندې جوړ شوي ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ تر ټولو زیاتې 1400 ترلاسه کړي دي. خو بلوچستان صوبه کې د مذهبي ګوندونو اتحاد بلوچستان نېشنل پارټۍ تحریک انصاف او آزاد غړو هم 100 ګټلې دي او تر اوسه دغه صورتحال واضح نه دي چې حقیقت کې به حکومت څوک جوړ کړي. پنجاب اسمبلی لپاره اگر چې مسلم لیگ نواز شریف ډلې سره یو سلو یو کم دیرش چوکې دي، خو تحریک انصاف هم یو سلو درویش چوکې ګټلې دي او تحریک انصاف اوس دعوه کوي چې مسلم لیگ قائد اعظم ډلې او آزادو امیدوارانو مرسته ورته حاصله شوې ده او پنجاب کې به هم ډېر په اسانه تحریک انصاف حکومت جوړ کړي. خو مسلم لیگ نواز شریف ډله هم دعوه کوي چې دوی سره د آزادو غړو او ځنو نورو مرسته ترلاسه ده او حکومت به هم دوی جوړوي.
نړیوالو مطبوعاتو ته د پاکستان په انتخاباتو کې د عمران خان کامیابی اوس هم د خبرو او تبصرو موضوع ده. دا ځل به واورو چې په برتانیا کې چاپ شوی ورځپاڼې فاینانشل ټایمز د عمران خان د راتلونکي ممکنه حکومت په هکله څه لیکلي دي.
نن د برتانیې په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې پاکستان کې د شوو انتخابونو په نتیجه کې د عمران خان د تحریک انصاف پارټۍ د کامیابۍ او د عمران خان ممکنه حکومت ته د پرتو سنگینو مالی مسلو په حق لا یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان او د چین قرض. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د کرکټ په خوانه نامتو لوبغاړی عمران خان د تیرې هفتې په انتخابونو کې د کامیابۍ وروسته اوس د وزیر اعظم په منصب د کېناستو تیاریانې کوي. عمران خان خپل ټول انتخابي مهم کې د قامی دولت د قام د خیر خیګړې په کارونو د خرچ کولو لوس کړی دی. خو د بدقسمتۍ خبره دا ده چې د پاکستان خزانه دا وخت کنګال پرته ده او پاکستان نه د اسلامي فلاحي مملکت د جوړولو د عمران خان زړه راښکونکې لوز بلکه چې د نیمګړي خوب ثابت شي، ځکه چې د خالی خزانې له سببه به د پاکستان را روان حکومت له د عالمی مالیاتي پنګې په وړاندې د لاس غزولو نه سیوا بله چاره نه وي. خو د IMF یا د عالمی مالیاتي ادارې نه هم د ثبوت کېدو په لار کې د امریکې د خارجه چارو د وزیر د پومپیو بیان لوی رکاوټونه راولاړ کړي دي. خاغلی پومپیو خپل بیان کې عالمی مالیاتی ادارې ته خبرداري ورکړی دی چې پاکستان له قرض ورنی کی، ځکه چې پاکستان پی د چین قرض خلاصول غواړي او امریکا چین له څه قسم مالی اسانې پیدا کول نه غواړي. فاینانشل ټایمز لیکي د عمران خان بدقسمتی دادا چې هغه ته پاکستان په داسې وخت او په داسې حالاتو کې لاس لا راغلی دی هر کله چې د مالی بوج د لاسه څه وخت هم پاکستان څه قسم کومي سره مخ کېدی شي. د ملک نه بهر لیکدونکي مال په ځای پروت دی. هر کله چې د تیلو د ورځپزیاتي اوچتو نرخونو د لاسه بهر نه د راغوښتونکي مال نرخونه اوچت شوي دي او دې سره په ګرد پاکستان کې زخت ډیره ګرانی خوره شوې ده. د خارجه سکې ذخیرې د تیرو دریو کالو د ټولو نه لاندې سطح ته راپریوتی دي او صرف تر دریو میاشتو پورې پی ملک چلی دی شي. اخبار لیکي چې په دې سختو مالی حالاتو کې د چین هم یو کردار شته، ځکه چې چین د خپل بیلټ اینڈ روډ د منصوبو لپاره په لکونو ډالر قرضې پاکستان له ورکړې دي. اوس پاکستان له دغو قرضو د واپسۍ وخت راغلی دی، خو دا واپسي ورته ګرانه ده. فاینانشل ټایمز خپل مضمون کې زیاتی په دې کې شک نشته چې پاکستان دا وخت د پیسو ټګو سخت اجتمن دی. بیا هم نن ورځ پاکستان عالمی مالیاتي پنګې نه هغه عمره قرضه نه غواړي کمی چې د کال 1980 نه یو لزل اخیستی دي، خو په دې وخت کې چین د پکار دی چې په دې سختو مالی حالاتو کې د خپلو قرضونو د واپسې وخت نیټه بیا د سره اوټه کی او پاکستان لا لګا اسانی پیدا کی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-003.
دا سال کې شې د یو بندي امریکایي کشیش پر سر د انقره او واشنگټن ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي او د امریکایي حکومت د ترکیه پر دوو وزیرانو بندیزونه لګولې دي. انقره د امریکایي په مقابل کې خپل دریځ سخت کړی دی. د ترکیه نائب صدر غواخ کړی چې دوی به هم پر واشنگټن انتقامي بندیزونه ولګوي. تفصیل به یې د محمد عالمگیر نه په دې رپورت کې واوري.
د امریکایي پادری بندیواله کولو پر سر د واشنگټن لخوا د ترکی دوه وزیرانو باندې امریکایي مالی بندیزونو په جواب کې انکارا د بدل غستو خپل ژمنې بیا تکرار کړې دي. د ترکی مرستیال صدر فواد اوکتای د زیارت پر وخت خپل یو ټوئیټر پیغام کې ویلي، موږ د خپل عظیم صدر په مشرۍ کې هغه جواب نه برست نه شو کوم چې یو عظیم کام لپاره په اوسنی حالاتو کې پکار وي. په خپل یو لیکلي پیغام کې بیا د ترکی د تجارت وزیر بیرات البیرک رویه دومره جارحانه نه و. د لیکل زموږ ترجیح ده چې یو داسې پروسه باوري کړو د کم د سوري د لاندې چې دا لانجا د سیاست او د مذاکراتو د لارې داسې هوار شي سړول چې زموږ د دواړو ملګري هیوادونو د مودو تعلقات دي. امریکا د پادری برونسن په گرفتاری کې د ترکیه د داخله او د قانون وزیران ککړ ګرځوي او د قانون وزیر عبدالحامد ګل او د داخله چارو وزیر سلیمان سویلو باندې مالی او سیاسي پابندۍ ورته پلي دي. پادری انډریو برونسن باندې د ترهګرۍ او د غدارۍ مقدمه درج ده او په تور دی چې د امریکا پنسلوانیا ایالت کې مشت په خټه ترک مولا فتح الله ګولن سره روابط دي. انکارا د کال 2018 ناکام فوزي کودتا پر شا د فتح الله ګولن لاس ویني. تیره میاشت ترکی پادری برونسن په جیل کې د دوه کال تیرولو پس په کور کې نظر بند کړو. پوهان ګڼي انکارا د ګام سره واشنگټن خوشالول غوښتل، خو د امریکا صدر ډونالد ټرمپ برونسن په امریکا کې غواړي. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان ګڼي د برونسن لانجا د عدالت کار دی. واشنگټن بیا دریز لري چې انکارا په یو شمیر لانجو کې د امریکا نه فائدہ غستلو لپاره برونسن گرفتار کړی دی. د امریکا د بندیزونو فیصله پس د ترکی د ونډو بازار کې کمی په نظر راځي او د ترکی لیرا نور را پریوته. د دې ویره چې واشنگټن به د ترکی نازک اقتصاد په نخ کړی. د امریکا د خزانه وزارت د ترکی کامی بانک چې حالک بانک هم نومیږي په ایران د امریکا د بندیزونو خلاف ورزي کولو پر سر د جرمانی اراده هم لري. رپورټونه دي چې ترکی د پادری برونسن د آزادې په بدل د جرمانه کمول غواړي، خو انقره بیا دغه رپورټونه رد کړي دي. امریکایي جرمانه بیا په بل نظر د انقره پوزیشن کمزور کوي. د ګلوبل سورس پارټنر سیړنیز ادارې سره کار کوونکې اتیلا پاسیلادا وایي په هالک بینک د جرمانه خبر هم د ترکی بازارونو کې ګډوډي راوستلی شي، خو بیا د انقره واشنگټن ته رانیغېدل په کور دننه د خلکو زړونه ګټلي. کورد پلاوا ایچ ڈی پی پارٹی نه علاوه د ترکی ټول سیاسي ګوندونو واکمن اے کے پی پارٹی سره په یو आवाज د واشنگټن بندیزونه غندلې دي او په شریکه جاری بیان کې دا بندیزونه بی بنیاد د ملګرتیا او د ناټو ائتلافي کېدو د اصولو منافی بللي. د ترکی مخالف سیاسی ګوند سی ایچ پی پارټی مشر کمال قلق دروغ لو خود حکومت نه د انتقامی کاروای غوښتنه هم کړی دا دیوای پکار دا چې ترکی په بدل کې د امریکا په وزیرانو هم داسې بندیزونه اعلان کړي. د ترکی په مدني ټولنه کې هم د امریکا خلاف قرقه په تیره موده کې زیاته شوې ده. د ترکی یو پخوانی ډیپلومیټ ایدن سلچن وایي د ترکی حکومت باندې هیڅ سیاسي فشار نشته کچر دوی د امریکا خلاف اقدامات کوي. د واشنگتن خلاف دومره نفرت او د کرکې باوجود څیړنکاران ګڼي چې انکارا به د خپل دریځ نه پر شا کیږي. یاسلا دا وایي ترکی عادت لري چې د سیاست په خاطر بهر ملکیان گرفتار کړي. د یو جرمن خبریال دینیز یوسل ذکر هم وکړ کوم چې ترک چارواکو د جرمنی نه د مراحت ترلاسه کولو په خاطر تر یو کال پورې جیل کې اچولی وو، خو کله چې جرمنی خپل بینکونو ته وویل چې ترکی له دې قرضې نه ورکوي نو یوه میاشت کې دننه دینیز یوسل په فرانکفورت کې ناست وو. خو د صدر اردوغان په پلویانو کې د امریکا خلاف دومره کرکې تپکتونه اندازه کیږي چې صدر اردوغان لپاره به د دې لانجې نه رستو کېدل اسان کار نه وي. د مسلې د هوارې لپاره دواړه ناټو ائتلافیانو کې مذاکرات هم روان دي او ترک خارجه وزیر خپل امریکني سیال مایک پیمپیو سره تیره ورځ تماس هم نیولی. اندازه را چې دواړه مشران به د جمعې پر ورځ سنگاپور کې کیدونکو آسیان غونډې په ترڅ کې ملاقات هم وکړي.
او د خبرونه په دې برخه کې ساسو پام را ګرځو. یوې ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي، دا ادارې د عراق د حالاتو په اړه د زموږ خبريال مختار خلیل یې وړاندې کړي.
پروانه میاشت یعنی په اگست کې به قطبی عراق کې د یزیدی فرقې په خلکو د دولت اسلامیه د جنگیالو د حملې درې کاله پوره شي. په دغه حمله کې دوی د یزیدیانو او د دوی د ثقافت تباکولو هڅه کړې وه. د کال 2016 په دریم اگست د داعش ترهګرو په سینجار خار چپاو کو د دغه خار آبادی نوی زراوه چې اکثریت پکې یزیدیان او لکشمیر پکې شیاګانو. یزیدیان غیر مسلمه مذهبي کمشمیر خلق دي. دولت اسلامیه والاو به د دوی د عقیده په سر په دوی اکثره حمله کولی. کله چې د دولت اسلامیه جنگیالو سینجار خار اونیو دوی د یزیدیانو مدارات ترانور شروع کل او ډیر یزیدیان علال کل. په زرګونو سړي خصوصا ماشومان قتل کل. په زرګونو خزي او پیغلې جنکای او تختولی دوی ته شرمونه واړول او جنسی وینځي جوړی کی. د سینجار خار او غیر چاپیره کلونه تختیدلو دولکو خلکو کې 50,000 خلکو د سینجار په غره کې پناه اخیستی وه. خو د داعش جنگیالي تې نه دغه ځای کې تو شول. درې ورځو کې په شلګونو یزیدیان چې زیاتره پکې ماشومانو په بدن کې د اوبو د اوچېدو د لاسه په مړېدو شروع شول. دوی سره د امریکې په ګډ د نړۍ کې خپلو خپلوانو ته د امداد دپاره خواست زارۍ شروع کړي چې دوی د غزې نه وباسي. د کال 2014 په 4 اگست د یزیدیانو امیر عالمی مشرانو ته غږ وکړو چې امداد لور شي. امریکی د دوی د مینت زارو په جواب کې د دولت اسلامیه په جنگیالو هوایی حمله شروع کړي. د هوایی جازونو نه ورته خوراکي سامان غردول هم شروع کړل. د دولت اسلامیه خلاف د امریکی دا اقدام لومبه اقدامو چې په نتیجه کې د داعش خلاف قامی اتحاد جوړ شو او دا شان د داعش د خاتمه دور شروع شو. د کال 2014 د دسمبر تر نیمه پورې کورت فوزونو د سنجار نه د دولت اسلامیه د وستو د مهم لومبه مرحله شروع شو. د کال 2015 د نومبر په 14 تاریخ کورد او یزیدی فوزونو د اتحادیانو د هوایی حملو په مدد ټول سنجار اونیو. د داعش خلاف جنگ د ناترس ظالمانو خلاف د تهذیب جنگ دی. دا ظلم په دنیا کې په سنجار کې زیات واضحه څرګند و.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او اے واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.